سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو په اړه یو موټر باندې په اړه د سره یو کډوالو جل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار یو سازمان حلواش د یک شنبه پورس په یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور په اساس موټر له سراوان څخه خاص سیمې ته روان و چې ایرانی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمې تښتېدلې او روغتون ته د ټپيانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. په ایران مخ کې هم پازینو موټر او چې افغان کډوال په کې سپاره و ایرانی پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر کې د ایرانی پوځیانو په ټزو سره موټر ورخیسته او چې لږ تر لږه درې افغانان په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه نه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې د ایرانی پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د له منځه وړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یک شنبه په ورځ د پولیو د واکسین د پیل په مناسبت کړې ده. د شریف په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغي شنډول ممکن دي. هغه دا نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په له منځه وړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تېر کال د پولیو واویا مثبتې پیښې ثبت شوې. بل پلاویا په افغانستان کې هم تېره اونۍ د پولیو د له منځه وړو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوي، خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بل او د بیل ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو ضد هڅې جاري وساتل شي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګ مشري حسیفا ویلی ویلی چې د وچکالۍ په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوی دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګ په اکسپانې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن لی ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هېواد دننه نو روسي متکډه شوي یا له هېواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نو روسي د وتلو وس نه لري. د ډبلیو ایف پی مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې د غوزیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ له لسو هغو هېوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له کبله سخت اغېزمن شوی دی. د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې په جدي مرغومه میاشت کې څه باندې 400,000 میټریک ټونه توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوی دي. د دغې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا توکي د حیرتان، اقنې، تورغونډۍ او هرات خواف د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. دغه خبره نفتي او غیر نفتي مواد او نور محصولات صادر او راوړل شوي هم دي. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه میټریک ټونه مواد د هیواد د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. او د ګورجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتای کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیف تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتای کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې دي او ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کاله پورې د هېواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راوپارولې او تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې هر میاشت 55 افغانانو ته د ماینونو له کبله مرګ ژوب لاړي. خو د افغانانو اندېښنې څه دي؟
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
په تېر کال کې په هر میاشت کې 60 کسان وژل شوي. خو څه کال وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به په راپور کې درته وایم. په پاکستان کې په نږدېو کې به د کرکټ د اتلانو جام وي. او د افغان کرکټ مینوال بیا وایي
بار بار مونږ ډېر ځله کوشش کړی دی، نه درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو
هغه مینوال چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي او کرکټ له نږدې وګوري خپل لوبغاړي وهڅوي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویزې نه ورکوي خو پیسې ترې اخلي. خو دا چې په تور بازار کې د پاکستان ویزه په څو ډول نه وي فراخور کې درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به دې ته تم شو چې د سوریې موقت ولسمشر ویلي دي د سعودي عربستان له ولیحد سره د اړیکو د ښه والي او بشري مرستو په اړه باندې خبرې کوي. نور مطالب هم شته. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالیم، په تخنیکي چارو کې راسره شفیقه یاردی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغانانو ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده او ټینګار یې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل سفی الله ستانک زینورو.
لغمان کې تیر جمعه د جنوري 13مه درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په تیر ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسېږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو ان ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخه فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیر میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداري ورکړې چې د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابر نه شي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. فون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده. نو دا کې دي چې ادامه ولري، حتی زیات هم شي، په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بيځای شوي دي. نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دي چې هغه د یو بیرته خپل جای ته لاړ شي او تلفات شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مسعود څارونکو او همغږي کوونکو ادارې ام ای ټی سی یو مسؤل محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي لکابلې فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالۍ ولله نږدې کېدو له نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپیون ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 10مه په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالۍ په لومړي پړاو کې
په افغانستان کې دننه او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بار په پاکستان کې جوړیدونکي د اتلانو جام سیالیو له نږدې نندارې او د خپلې لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړې خو رد شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکي شبیر ازادي راډیو ته وویل،
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ د پاره چې مونږ ته دا ویزا ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزا واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبي باندې نږدې وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزا یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپیونز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزې چې د چمپیونز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمند پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د دې پریدي چې لاړ شي، ځکه چې په باور یم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 2,200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوال د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی د غراس د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچه په دې موضوع خبرې وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پخوانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم له نږدې د اتلانو جام سیالیو د نندارې او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړی او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتئ نو دروازې غټه جوړه کوي، تاسو چمپیونز ټرافي غواړئ تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي، چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغسې لوبې کېږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته او اتباعو ته مینوالو ته دغه لوبو ویزې ورکي او هغوی زی بیا هلته خپله مینهواله او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانانو ویزی سختې کړې او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالۍ په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلینډ او استرالیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ یو شمیر میناوالو د افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو تر څو پاکستان ته د تګ لپاره ورته یو لار پیدا کړي، ځکه دوی غواړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي چې کله لوبه کوي لا نږدې وګوري. خو پاکستان یوازې د کرکټ مینوالو ته ویزې نه ورکوي، بلکې په دې وروستیو کې هغه کسان چې د آی سی سی کارتونه لري او یا هم په دې هیواد کې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي او یا هم د پیوار کارتونه لري، دغه کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې له پاکستان ووزي. ورزو په دې اړه باندې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشتي اندېښنې اورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیاته ده، او دسه پریشانی ده بالکل. خدای کنه ډوډۍ خوند راکه، نو خدای کنه ځون خوند راکه، ځکه چې 45 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پګم پرته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پریز اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتہائی ډیره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی ما کور پاته ورځې ټیم راکه، دوه ورځو کې ورو وته ولا خزم بوله مونږ رانم ولا مدن اوس په دوی یاد مو ډیر پریشانی سره افغانستان کې موږ د شه شنل
اسلام آباد کی اوسیدون کے پاکستان کی صاحب لکز تقریباً چی دا دوتسل ویخ کلونو نوزی گم خو پا دی لندو شپو کی یا پا دی لندو میاشتو کی زمانگ سر چی کم وزایت روان دی صاحب حقا بیخی ناچلن وزایت دی کم سی کم کما باسی ما تا دی لگ ٹیم را کی مقرر ٹیم دی را تا وخی جز پا را ٹیم باندی بلکل ووزم
ایمانم ده شیر خان
ما ده قرانی م ده سی سی کارت لری غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه ده پاکستان کې سولای کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسدا اوس دا درې ورځې کیږي زه کور نه نو زم علا دومره خراب ده شپه ورځ نه ده شافیر من غرزی علا سره ډیر خراب دي زم سه بیخ نه ده سي ده پاکستان او افغانستان بالکل ورکوې
پاکستان کې میشت افغان کډوال و چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د هغې لاندې چې دوی ته یې امر کړی چې باید له پاکستان ووزي په تنګ شوي دي او وایي چې د طالبانو حکومت دی د دوی غم وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوری موقت ولسمشر احمد شراویلی د سعودي عربستان له ولیعت محمد بن سلمان سره د اړیکو د لغوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاري او مفصلي خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر لسات پر ضد یاغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. نور تفصيل صفي الله ستانکسینورو.
احمد اشاره چې تیرونه د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پورې سعودي عربستان ته ولاړ. لا اشاره سره د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مال په هوایي ډګر کې د سوریې نوې درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل، موږ یو اوګه غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریې دراتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واوریده او احساس کړه. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا هم د احمد اشاره له قول ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواو په ټولو برخو کې په ځانګړي توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړیدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریې د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته یې د سوریې د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوا یې د بشار الاسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریې وروستي تحولات له نږدې څارل. په تېر هغه چې تېر ډسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ حیات تحریر شام وسله والې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه او واک یې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولاني په نوم مشهور و، متحده ایالاتونو د لسو میلیونو ډالرو جایزه ایښې شوه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت ته نه پرېږدي. خو له لویدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربیره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لري شوي. د دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست ته د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف ترسره کیږي، ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریې بیا رغونه سلګونو میلیاردو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریې د راتلونکي په تړاو د لویدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاد پر سوریې د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د ملکیدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوې ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. خو یو شمېر افغان ورزشکارانو بیا د طالبانو دغو پریکړو اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لندې په 13مه د شنبه په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هره ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې مو هغه په خطر شاو.
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. کدا سوي نو باید دا کار و نه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا و.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي، ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1979 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او ام ټي ان مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په دې وروستیو کې د افغانانو نجونو د زده کړو په ننګه تاسینو لوړ پوړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلېږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری په یو ویډیو کې چې لاس په لاس کېږي او په کې ښکاري ژاړي وایي که د نجونو زده کړه فرض او سنت نه وای نو مباح نوی مباح دی. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دا چې دغې سړي په خپلو خبرو کې نور څه ویلي ورزو تفصیلي د حدیث پر دې سپدې راپور کې ورو
دوی دې خپل اختلافات ټول پری دی او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
زه مخکې له دې نه چې طالبان راشي په ښوونځي ته تلم زده کړې مې کولې، خو اوس مونږ د زده کړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر او بور معلوم نه دی. دوی دې خپل اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی محصل چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې اچي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکارا کړی. دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ بس خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي رادیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم ویلی و چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس تانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس تانگزی بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او دغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د دې نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته و د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان کال د جنوري 28مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کینجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د پښتو سهارنۍ خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دري خبري مجلې لپاره مې همکار حکیمي صاحب سټوډیو ته راغلی. حکیمي صاحب ستړی مشوې، سهار دې په خیر.
ممنون فریده جان.